السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوی نن سیشن به د خبرګولی 28 منیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 13 منیټه سره برابر ده زه ملالی بشریم تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخفړی نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواری په دې جرګه کې بحثونه وسول روسیا او چین له امریکا غوښتي چې پر ایران دې فشارونه نه راوړي د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان د کرکټ لوبډلې سره لوبه کوي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن مانچستر ته تللی او د دې لوبې د سیلانیانو څخه دی په غزنی کې د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول نیول سوی دی او د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي نن قاهرې ته نږدې خاورو ته وسپارل سو پوره خبرونه واورید افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له انګلستان د کرکټ لوبډلې سره د مانچستر په ښار کې لوبه کوي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو د لوبې تر پیل مخکې په مانچستر کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د نننۍ سیالۍ لپاره ښه ځانونه تیار کړي دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د انګلستان د ټیم د دغې نننۍ سیالۍ د کتلو لپاره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په سیمه کې د افغانستان جمهور رئیس د برېټانیې د حکومت په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی دی د کرکټ د نړیوال جام لپاره سږ کال د غروانې سیالۍ په انګلستان او ویلز کې کیږي د افغانستان ټیم تر دې مخکې خپلې ټولې لوبې بایللې دي د ازادي راډیو خبریال به وروسته له مانچستر تاسو ته په دې اړه رپورټ وړاندې کړي له جرمني هغه 11 افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل دا کسان د جرمني حکومت افغانستان ته سانه کړي دي د جرمني د خبري اژانس ډي پي په حواله ده د افغانانو 15 مړله ده چې د 2018 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې افغانستان ته استول سوي په جرمني کې د افغانستان د یو شمېر پناهغوښتونکو د پناهغوښتنې ردېدو زیات انتقادونه هم پیدا کړي دي ځکه تر اوسه 600 افغان نارینه بیرته افغانستان ته استول سوي دي او په جرمني کې یو شمېر کسان وایي چې افغانستان ډېر ناامنه هیواد دی او هغه هیواد ته د پناهغوښتونکو بیرته ستنول سم کار نه دی په غزنی کې د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول نیول سوی دی د غزنی دولتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې ولایت د مرکز لپاره د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول ونیول سو او هغه عبدالجلیل نومیده د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې له عبدالجلیل سره درې لپټاپ کمپیوټرونه مخابره یوه توپانچه او ځینې نور وسایل هم نیول سوي دي نوري ویلي چې دا سړی د غزنی مرکز ته نږدې د اسفندې په کلي کې په خپل کور کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې نیول شوی دی د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه نیول شوي مشکوک وګړي له خبریالانو سره خبرې کړي دي او منلې ده چې د مخابره ورسره و لپټاپ کمپیوټرونه د دي او ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو د مطبوعاتي مسؤول په توګه د کار کولو تر څنګ د اسفندې په کلي کې د مسجد امامي هم کوله نور جزئیات په وروسته تاسو ته په دې اړه وړاندې سي وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دې مسله تفسیره نه ده کړې د بغلان په چشمه شیر سیمه کې د تیلو دوه ټانکرونه نن سوځول سوي دي د بغلان د امنیه قمندانې د امنیت امیر ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې ټانکرونو لري ډزې سوي او چاته د سر زیان نه دی رسولی د چارواکي ویلي چې دا کار د وطن دښمنانو کړی خو وسلوالو طالبانو یا کوم بلې ډلې تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې چشمه شیر د کابل او بلخ پر لویه لاره یوه پرته سیمه ده د ازادي راډیو خبریال وایي په دې سیمه کې وخت ناوخت د تیلو پر موټرو دغسې حملې کېږي مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي نن د قاهرې ښار په لویدیس کې د نصر سيټي په نوم په یوه منطقه کې خاور ته وسپارل سو د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان په جماعت کې وسو چې د کورنۍ یو شمېر غړي هم ورغلي وو د هغه زوی احمد پر فیسبوک لیکلی چې د مصر امنیتي ادارو اجازه نه کړه ورچې د خپل پلار مړی د دوی په پلرنۍ هدیره کې چې د مصر په شرقي ولایت کې د خاور ته وسپاري د بشري حقوقو نړیوالې مدافع ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت څرګر کړی چې د محمد مرسي د د مړینې د علت په اړه بې پرې او شفافې څېړنې وکړي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د چارو څېړونکي عمر مګدي پرون د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي:
I think this President Morsi's death should actually
There was مش په باور د جمهور رئیس مورسی مرګ باید نړیوالو پام وغوړ هاو کسان ته چې په مصر کې بنديان دي واړوي. یو شمېر کسان حتی پرته لدی چې جرم یې ثابت سي له محاکمې مخکې زندانې شوي دي، هغوی له قاضیانو سره تماس نشي نیولی او حتی له خپلو کورنیو سره نشي کتلی. محمد مرسی و 80 کلن او د مصر د اخوان مسلمین د ډلې غړی و چې اوس پر هغه ډله باندې هم په مصر کې بندیز دی. او د روسیې حکومت هم له چین سره خبرای وکړې ده او د امریکا حکومت ته خبرداري ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن د پینټاګون د اعلان په جواب کې چې زر اضافي سرتیري به منځني ختیځ ته استوي ویلي چې واشنگتن عمدن داسې پالیسي چې پر ایران جګړه تحمیل کړي عملي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پر واشنگتن تور پورې کړی چې داسې کارونه کوي چې ایران تحریکوي او د ایران پر ضد سیاسي، سایکولوژیک او اقتصادي او پوځي فشار زیاتوي. ریابکوف ویلي چې د واشنگتن دا پریکړه چې زر اضافي اسکر به منځني ختیځ ته استوي د دوی لپاره د جدي اندیښنې وړ خبره ده. او د واشنگتن او تهران ترمنځ د ممکن شخړې د پیښېدو د اندیښنو پاوچ کې د چین حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې په ایران دي د سخت زیات فشار اچولو له میتودونو څخه کار نه اخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل، ته ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه وسول. یو روسی وګړی لسیز مخ کې له افغان همکار څخه پیسې پور کړی وی او اوس یې د دې پور پرې کولو په برخه کې له افغان سفیر څخه مرسته غوښتي ده. په روسیه کې مول افغان سفیر سره د دې جالبې کیسې په اړه خبرې کړې دي.
څو موده د مخې کله چې د دې همکار مړ کېده، خپل کورنۍ ته ویلی و چې د سړی پور درسولای نه ده، سړی خبر کړی.
د کرکټ ته 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره لوبه کوي. په خوست کې د مور نړیوال ورځ ولمنځل شوه.
دنیا په بچان راوړي د تعلیم لپاره، د ژوند لپاره به راوړي. زمونږ افغان میرمنې د خپل بچانو چله تلس کله ته ورسي، د خپل جنازه لاندې ویل کو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې روسیه او چین له امریکا غوښتي پر ایران دي نور فشارونه نه راوړي. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې د کومیډي اونیس پروګرام خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مش ژغله ازادي رادیو او ریننده ول سجرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه وسول. په دې اړه د نورو جزئیاتو شریکولو لپاره را سره پر لیک دی اکرام الله اکرام. اکرام صاحب مهرباني وکړي د دې موضوع په اړه نور جزئیات را تر کړی.
ډیره زیاته مننه ملالی جانې. نن یو ور بیا د ولسی جرګې ناسته به نتیجې پای ته ورسېده. که څه هم نن ټاکل شوی و چې د هغه لانجمنې رای په اړه باندې به دوی رایا چونه کوي چې د رئیس د ټاکلو سرنوشت ورپورې تړلی دی، خو بیا هم وکیلان ونه توانېدل چې د دغې رای په اړه باندې بالاخره تصمیم ونیسي او یوې نتیجې ته ورسیږي. اصلا مسله لدینه و چې یوې ډلې غوښتل چې د دغه رائے په اړه باندې باید په تالار کې اخکار رائے چونه وشي، او بل ډلې غوښتل چې نه پټ رائے چونه باید وشي. ام دغه جنجالونه و چې دوی بل اخره کوم نتیجې ته ونه رسیدل. که څه هم د دواړو ډلو په لویانو ویل د خغلی رحماني چې د دې قضیه یو وخت دغه یو شمیر په لویانو د تالار بیرون خبر اعلان مشرانو ته ویل چې سبب دوی بل اخره که په هر شکل باندې کیږي خاغلی رحمانی د ریاست په څوکۍ باندې کی نه خود خاغلی وصولی پلویان چې یو شمیر وکیلان دغه پلویان هم دی غو ویل چې سبب ایت هڅه وشي چې دغه کیسه بل اخره یوې نتیجې ته ورسیږي او دغه رائے پاړه باندې رائے چونه وشي. اوریدون کتابن خبر لري دغه بلانجا د دواړو وکیلانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د ولسی جرګې د ریاست په اثر باندې د څوکۍ په اثر باندې ورسله غرامنځ شو چې خاغلی رحمانی او خاغلی وصولی ترمنځ دویم دور د ریاست انتخابات وشول او دواړو دل یا دواړو کاندیدانو د مجلس د حاضر غړو چې یو سل وسل وختنه په غوړز باندې وو دغه 50 جمعیه و رای پورا نشوی کرده که چه هم خاغلی رحمانی و سلو در ویش رایو پا گتلو سر زان بریاله و بالا و دا جرگی موقت رئیسم دا جرگی رئیس و تاک خود اصولی دلی او دا اصولی پلویان و پخپل خاغلی اصولی پا ما غورز بند رسانی و تاویل چی رحمانی 50 جمعیه و رای چی یو سلی ریشکی گی ندی پورا کردی نو زکا دا دی جرگی رئیس نده. سبا ته به وکتل شي چې بلاخره دوی په دې باندې توانیږي که نه توانیږي. خو دلته په افغانستان کې د بلابلو قشرونو سره او په ځانګړي ډول د سیاسي چارو کارپوهانو سره اندېښنې پیدا کړي دي. دې موضوع چې لږ تر لږه د دوه میاشتو په تېرېدلو سره ولسي جرګه د رئیس په سر باندې دغه بلانجه بلاخره دوی لا نه ده حل کړي او همدغه مسله ده چې دوی هغه کارونه او روزمره کارونه چې دوی باید غونډې ونیسي او فوق العاده غونډې ونیسي ځانګړي غونډې ونیسي دا لا تر دې دمه نه دي نیولې او دغه کارونه د دوی تر تاثیر لاندې راوستي دي. نو سبب وکتل شي ملالې جان چې ولسی جرګه بل اخره توانیږي کنه چې په خپل رئیس وټاکي او خپل وادي غونډه ته دوام ورکړي.
بل اکرام صاحب ډېر مننه. اکرام الله اکرام چې د کابل څخه د ولسی جرګه د رئیس ټاکلو د لنجې پر هواري په دې جرګه کې د نننیو بحثونو په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې اورو چې د افغانستان ستر محکمه د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو دوسیې لوی څارنوالۍ مستردی کړی دی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی وایي کومې محکمې ته چې دغه دوسیې لیږل سوي وي د دغو دوسیو په ارزولو کې ځان بې صلاحیته ګڼي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي ډېر ژر به پریکړه وکړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړو دوسیې چې د سترې محکمې لخوا مسترد شوي د ارزونې لپاره کومې بلې محکمې ته ولیږي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولی آزادی رادیو ته وویل د وویل محکمې په دې اړه خپل ځان بې صلاحیته ګڼلی او دوسیه باید اړوندې محکمې ته ولیږل شي. کله چې دغه دوسیه لوی څارنوالۍ ته ولیږل شوه څارنوالۍ په دې هڅه کې شوه چې دوهمې محکمې ته یې وپیژني. د استیناف د محکمې او د قانون د مساودې په اساس ډېر ژر اړوندې محکمې ته راجع کیږي. لوی څارنوالۍ د روان کال د ثور په 29مه ویلي و چې د دواړو کمیسیونونو د پخوانیو 12 غړو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیسانو په ګډون یې د 415 کسانو دوسیې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د سرغړونې او فساد له امله سترې محکمې ته لیږلې دي. په پاڼو کې تزویر له صلاحیتونو نه ناوړه ګټه اخیستنه د رایو کمول او زیاتول مالی فساد او داسې نور هغه موارد دي چې د رسولي په خبره دغه کسانې پر کړنو د لوی څارنوالۍ لخوا مسؤول ګڼل شوي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په سرغړونو او فساد له انتقادونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دندې لرې او لوی څارنوالۍ ته ور وپیژندل شول. لوی څارنوالۍ دغه کسان ممنوع الخروج اعلان او د لګیدلو تورونو په اړه یې ارزونې پیل کړې. اوس چې د ولسمشر له فرمان نه 4 میاشتې تیریږي عدلي او قضایي ارګانونه لا نه دي توانېدلي چې دغه تورونه روښانه کړي. یوه دولتي منبع وایي سترې محکمې په تېره 1 میاشت کې دغه دوسیې لومړی د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمې ته لیږلې. خو یادې محکمې ویلي چې دغه دوسیې انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ارزول یې د دوی صلاحیت نه دی. په ورته وخت کې د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمیر پخواني غړي وایي د دوی پر وړاندې د لوی څارنوالۍ پریکړه عادلانه نه ده. له دې ډلې معزوله دولتي وایي دغه تصامیم سیاسي بڼه لري. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پخوانی غړی غلام دستگیر هدایت وای د کمیسیونونو پخوانی غړی د اعتراض کوونکو د ناسمو ادعاګانو قربانی شوی دی.
تحقیقاتو که خلا موجوده ده، بعض اسنادو تا چه ده کمیشنرانوی طرف نه سارانوالی تاور کر شویدی تا توجه نده شوید. داغ شانچ کلم رسیال سب سمات راشول آغا امر وکه چه کمیته دوباره ده داغ مسائل تحقیق شی، البته ده بلی کمیته پواسطه بانده.
خوز پختن دادی چه ده انتخاباتی کمیسیونون غلی لداغو پریکلو و لده و روسته چه دوسیه ستر محکمه تا ولی گل شوی ولی غلی پاتی دی؟ او که چیر ستر محکمه د دوی پر محکومیت پریکړه وکړي، آیا د ولسی جرګې د وسنیو غړو موقف به تر پوښتنې لاندې را نشي؟ په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي څرنګه چې دغه موضوع پیچلې ده او څو تورونه پکې رانغښتي، د ارزونې لپاره یې باید یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیس مشغله ازادي راډیو اوري. یو روسي وګړي چې څول سیز مخ کې په افغانستان کې د کار پر مهال خپل یو افغان همکار څخه پیسې په پور اخیستی وي، په مسکو کې افغان سفیر څخه غوښتي چې د دې پور په پریکولو کې مرسته ورسره وکړي. په مسکو کې د افغانستان لوی سفیر لطیف بهاند له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سړي سپارښتنه به پر ځای کړي، خو د هغه دې رښتینی چلند حیران کړی دی. د دې په زړه پورې کیسې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
دیمیتری کوزمیچ د مسکو په څنډو کې د یو ښارګوټي اوسیدونکی په 1980 کال کې په افغانستان کې د پلان په وزارت کې د بودیجې د چارو سلاکار و. کوزمیچ اوس 80 کلن دی، غوږونه یې نه اوري، ناروغ دی او په سختۍ سره خبرې کوي، خو تیره اونۍ یې د یوې مهمې خبرې لپاره په مسکو کې له افغان سفیر لطیف بهاند سره د لیدنې وخت وغوښت. ښاغلی بهاند له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې بوډا کوزمیچ څه غوښتل.
دی وایي چې یو وخت د یار شو چې له خپل یو همکار نه یې چې یارمن تخلص یې کړ، وایي زما یې نوم نه یادیږي، د پیسې پور کړي. دی وایي چې کله زه دلته راغلم ما دا پیسې د خپل یو بل شوروي همکار په لاس یارمن ته ور ولېږلې، خو څو موده د مخې کله چې د دغه همکار مړ کېده خپلې کورنۍ ته ویلي و چې دغه سړی پور در رسولی نه ده، هغه سړی خبر کړي. دی ډېر نارامه و چې ویلي چې زه نه غواړم پوروړی مړ شم، او پرله پسې ټینګار کوه که یارمن پیدا شي دا به د ژوند یوه نیکمرغه ورځ وي.
ښاغلی بهاند وایي کوزمیچ د یارمن پور د هغه وخت په حساب په ډالرو اړولی، $1,000 امانت یې ده ته سپارلی او وایي نه غواړي پوروړی مړ شي. خو هغه افغان سفیر ته دا هم ویلی دی چې که یې یارمند ونه موند نو دا پیسې دې په مسکو کې دیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال 1,000,000 کسان مړه، ټاپیان او له هېواده وتلو ته اړ شول، او ډیری افغانان اوس هم پخوانی شوروي د اوسنیو ناخوالو په خاطر ګرم ګڼي. په مسکو کې افغان سفیر وایي د کوزمیچ کیسه چې د لومړی ځل تیره اونۍ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړه له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شو.
هغه پوست چې ما کړی و ځینو هېوادوالو د شوروي یا د روسانو منفي اړخونه لټولي وو، خیرا او کنځای کړی. خبره په دې کې ده چې یو انسان څنګه خپل وجداني مسؤلیت ته متحد وي. اوسنۍ زمانه کې داسې کسان ډېر کم پیدا کېږي چې د 10 کلونه وروسته خپل تعهد
وادیت پابند وي. په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وایي دای اوس د یارمند په لټه کې دی، خو که په دې کار بریالی نشي نو د ښاغلي کوزمیچ له سپارښتنې سره سم د ته سپارل شوې پیسې به په مسکو کې دیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي.
تاسیز مشرق له ازادي راديو اوري. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د مور نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د غونډې ویناوالو په دې هیواد کې د جګړې پر دوام خواشیني څرګند کړه. ویل چې د دې جګړې تر ټولو زیات اغیزمن سوي کسان مندي او ښځې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
په خوست کې د مور د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې یو شمېر ویناوالو میرمن وویل کله چې په نوره نړۍ کې یوه مور ماشوم راوړي نو تمه یې دا وي چې د هغې ثمرې ته به کښېني، هغه ماشوم به تعلیم او ژوند کوي، د نړۍ په پرمختګ کې به برخه اخلي. خو افغان میرمنې نړۍ ته اولاد د قربانۍ لپاره راوړي. د خوست د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمري وویل افغانان هم حق لري چې اولادونه یې په سوله او امن کې ژوند وکړي او خپل ښه راتلونکی جوړ کړي.
دنیا به بچیان راوړي د تعلیم دپاره، د ژوند لپاره به راوړي، او د بهبود د دنیا دپاره به راوړي. افغان میرمنه چې زامن راوړي، اولادونه راوړي، اب د قربانۍ دپاره دنیا د خپل اولادو ثمرې لاندې ژوند کوي. زمونږ افغان میرمنې د خپلو بچیانو چې الله تعالی سکلۍ ته ورسیږي، شل کلنۍ ته ورسیږي، د خپلې جنازې لاندې ویر کوو. په ګابرو کې د خپلې زیارتو ته وښکې تویو، د خپلې زامنو د زخمیانو دپاره خیرونه غواړو.
په خوست کې د مور نړیواله ورځ دا ځل د ښځو چارو او د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو او لینکن ښوونیز مرکز لخوا په ګډه رابلل شوې وه چې یو شمېر ښځو، مدني فعالانو، حکومتي مامورینو او ځوانانو پکې برخه درلوده. مدني فعال نادیه باوري بیا په خپلو خبرو کې ویل چې میندې د خپلو ورځو د لمانځلو په فکر کې نه دي، هغوی غواړي چې اولاد یې ونه وژل شي، مور غواړي چې اولاد یې وږی پاتې نه شي. دوی د جګړې په ښکېلو خواوو هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د ورور وژنې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
منزل سی مور غوړی سی بچای مرنه شی، مور غوړی سی اولاد وګای پاتې نشی، مور غوړی سی فقر ټول نکی. نو یدی په خاطر د کی باید دولتي چارواکی، نړیواله ټولنه د ټکیو ته ډیره توجه وکي، او همدارنګ په مخالفینو مې هم غږ ده چې نور سوله او امن په خپل وطن راولي، یو بل ته لاس ورورګلوي ورکي تر څو په دې وطن امن راشي او موږ خويندې د جنگونو قرباني نشي.
د مور د نړیوالې ورځ په لمانځغونډه کې د خوست چارواکو بیا وویل چې په دې ولایت کې ښځې د پخوا په پرتله بیخي شوي او د پام وړ پرمختګونه لري. د والي وایان طالب منګل وویل په دې وروستیو کې د ولایت مقام د جندر او د ولایت د چاپیریال ساتنې د ادارې مشري ښځو ته ورکړل شوي، او سږ کال به یو شمېر نورې میرمنې هم په مهمو ولایتي پوستونو وګمارل شي. طالب منګل د سولې د پیغام په رسولو کې د ښځو ونډه مهمه وبلله، وی غوښتل چې ښځې د په دې برخه کې خپل رول ترسره کړي.
ښځې د جګړې لومړنۍ قرباني دي، نو دوی دې د سولې پر وستو کې او د سولې پیغام په خپرولو کې د خپل کور څخه پیل کې دوی کولای شي چې دغه پیغام په سمه توګه خپل کورنوي او کورونو ته ورسوي.
د خوست چارواکي وایي په یاد ولایت کې دوی سره 2415 نوي داسې میندې ثبت او راجستر دي چې اولادونه او خواندانې په جګړو کې د لاسه ورکړي او د خپل کورنیو سرپرستی او هغوی ته د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت لري. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وویل چې په تدریجي ډول به هڅه وکړي چې دوی سره مرستې وکړي او دا ښځې د دې جوګه شي چې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مرشغله ازادي رادیو او ری اوس هم یو نړیواله موضوع د تهران او واشنگتن ترمنځ زیات سوي کړکېچ ته په پام سره چین او روسیه د امریکا متحده ایالاتونو ته پر ایران د فشارونو په وړاندې خبرداري ورکړی دی. چین له ایران او غوښتل چې د سوي اټومي تړون درناوی وکړي، او روسیه ویلي چې منځني ختیځ د نورو پوځیانو په استولو سره له ایران سره جګړې ته لمن وهي. د ایران ولسمشر بیا نن ویل چې له هیڅ یو هیواد سره جګړه نه غواړي. په دې اړه نور حال له نوریاس نوري څخه اورو.
هغه اندېښنو ته په پام سره چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د احتمالي پوځي برخورد پر سر راپورته شوی، چین او روسیې متحدو ایالتونو ته خبرداری ورکړ چې پر ایران فشارونه چې هغه سخت و بلل کم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې له منطق او زغمه کار واخلي. پر ټولو اړخونو غږ کوو چې له منطق او زغمه کار واخلي او داسې پارونکي اقدامات ونه کړي چې په سیمه کې کړکېچ لا زیاتولی شي. هغه له ایران وغوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو سره سره د دې تړون درناوی وکړي، او له متحدو ایالتونو یې هم وغوښتل چې پر ایران له سختو فشارونو لاس واخلي. د هغه په وینا نړیوال قانون پر هیڅ یو اړخیز چلند نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منځني ختیځ ته د پنټاګون د هغه وروستي اقدام د اوروبخي د روسي د بهرنیو چارو وزارت د پینټاګون د هغه وروستي اقدام په وړاندې چې منځني ختیسته د نورو زرو سرتیرو د استولو اعلان وکړ. واشنگتن تورن کل چې په قصدي توګه داسې کړوړو ته مخه کړې چې هدف یې له ایران سره جګړه ده. د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف واشنگتن په لمسونې چې هغه دوامدار مخ په زیاتېدونکي سیاسي فشارونه رواني اقتصادي او پوځي فشارونه بل تورن کړل. چین او روسیا د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې د امریکا پوز پرون دوشنبه نوی تصویر چې د ایران لخوا پر دو ټانکر کشته او د برید ادعا تاییدوي خبره کړل. متحده ایالاتونو د دغه تصویرو لخبرې دوسره یو ځل بیا تور ولګاو چې د عمان په خلیج کې پر یو نارویجی او یو جاپانی کشته حمله ایران کړی دی. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یو هلیکپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهرا ایرانی پوځیان له یو جاپانی کشته څخه د یو ناچاو د مایندې استلو په حال کې خي، خو ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. منځنی ختیځ د امریکایي نورو سرتیرو د استولو تر اعلان وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل چې ایران له هیڅ یو هیواد سره د جګړې غوښتونکی نه دی. روحانی په هغه وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده وویل د هیڅ هیواد پر ضد جګړه نه پیلوي او زیاته کړه هغوی چې له موږ سره مخامخ دي یوه ډله سیاستوال دي چې ډېره کمه تجربه لري. هغه زیاته کړه په سیمه کې د امریکایانو ټولې هغه هڅې او هیلې چې غواړي زموږ اړیکې له ټولې نړۍ سره وشلوي او ایران په انزوا کې وساتي ناکام شوې دي.
ستاسو لا پیغامونو
خلیل الرحمن ساته د کونړ ولایت د ننګلام د کلی لمانونګي ولسوالۍ خدغه غواړم چې زمونږ په ولسوالۍ کې دا مخابراتي سیستم ډیر په ټپه ولاړ دی. افغان بیسیم صحیح کار نه کوي او د نورو شرکتونو نه خواهش کوم لکه اتصالات دې روشن دي، باید دولت دې ته پاملرنه وکړي او دغه پیاګانې فعال کړي. دا مسلمانان غریب خلک دي، دا ټول تباه او برباد دي، خلاص یې بس نور نه کیږي. وسلام
زه لوګره خبرې کوم. دا هیله کوم چې موږ دغه پیغام ټول د افغانستان چارواکو ته تر اشرف غني صاحب پورې ورسوي. د روزي له سر نه تر اوسه له اخره پورې د خدای په لیاس باندې موږ ورځو او د پاکستان لپاره په سفارت ورځو، ویزا لګوو، هلته جوار څو شپې ورته وکړو، درې شپې څلور شپې هزار یو نیم زر روپۍ مو لري، هغه ټولې په خرچه کې خلاص شي، په خوراک خلاص شي، د لارې تګ روپۍ نه را سره. هلته چې دا کوم صاحبان درولی دي، دا کوم جنرالان، دا چاته وایي 5000 روپۍ راکړه، چاته وایي 2000 راکړه، چاته وایي 6000 راکړه. موږ سره ډېر شپږ روپۍ نشته چې واره کو مشکلات هم ډېر دي. دلته د خوراک وسم نشته چې ځان ته ماشومانو ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړو. هلته زموږ شپږ غواړي یادې دا سفارت کوخ بند کړي. د افغانستان خلک چې دلته حالات شي په دې دي چې بهیې هم خدای وساتي او بیا چې دا مهرباني وکړي چې دوی ته دې دا شپږ دې نه اخلي، سم خلک دې را ولېږي او په دغه کې دی دنه په لاین باندې ته زر خلاصي کې کسلاج خلاصي نور د سبا خلاصي رښتې دي نه اخلي. ټول خلک ته کلیپ دي او زل دي چارواکو کېله کم چې د سم سلای راول دي او یا ته راول دي راند دي کېنی مریض پښتنه دی او چې دی زی پښتنه دی زاپته تر کله دی په یو بل باندې نه سره خرڅي پر پښتنه دی نه چې اخلي. تل تورسي سل نه پرې ک زری سره ګډ وړي کې د رښتې په نه خلاصي کې د نور غټ ورته پاتې وسام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی آزادی رادیو اوریده. 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالی په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره لوبه کوي. افغان ولسمشر دا لوبه هملته په ژوندۍ بڼه ګوري. نن دا لوبه روانه ده او د آزادی رادیو همکار په مانچستر کې دی چې را سره پر لیکه دی او د دې لوبې په اړه به را سره معلومات شریکوي. واصل وصال، واصل صاحب تاسو موږ ته ووایاست چې لوبه څنګه روانه ده او اوس مهال څوم اوور روان دی؟
ډېره زیاته مننه ملالۍ جانې. تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. اوس مهال د لوبه و درشم اور لو روان ده. انګلند خبټینګ کوي، 260 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړي یو شوې دي. نو انګلندي لوبغاړو د خپل لوبلې په ګټه خطو په خن روانه کړې ده. داسې ښکاري چې انګلند غواړي یو غټ هدف افغانستان ته کېږدي او دوی غټ هدف د جوړولو لپاره هڅه کوي. کوخه همدا ده د انګلند چې نن نه چلی په لوړ توپیر باندې وګټي او د خپل منډو کوم اوسه چې دوی چټه هغه په روان نړیوال جام کې لوړ کړي ځکه د منډو او سر د دوی تر نورو ټیمونو سنا څه کم ده. نو خطو پهنه به وایو د انګلند لخوا که څه هم راشد د افغانستان یو له کلیدي لوبغاړو څخه دی خو نن یې ډېرې زیاتې منډې ورکړي. په شپږو اورونو کې 450 منډې راشد ورکړي. نبی هم ښه نه ده ځلېدلی، هغه نه هم ډېرې منډې شوې دي. ګلبدین نایب او دولت زدران نسبتاً خول او مجیب که څه هم وکټ نه ده اخیستې، خو اقتصادي توپ اچونه د افغان لوبډلې لپاره کړې ده. نو ګورو پاتې نورو اورونو کې څومره منډې انګلندي لوبغاړي جوړولی شي، ځکه دوی وکټې هم له ځان سره لري او دوه لوبغاړي اوس مهال سیټ په میدان باندې ملالو جانې ولاړ دي. بله
وصال صاحب، د دولت زدران یو څلوېښت منډې لکه رنونه ورکړې دي. د اوس مهال د زلته ګورم چې د کرنټ رن ریټ یعنی د منډو اوسط 6.14 سوی دی چې دا وار په وار زیاتیږي، یعنی دا به کومه مثبته پایله ولري؟
بله دا خو د منډو اوسط چې شیبه په شیبه لوړیږي د انګلینډ په ګټه ده. د منډو اوسط موږ باید کوښښ وکړو چې راکم کړو تر څو هدف موږ ته کم شي. که چېرته د منډو اوسط همداسې مخ په پورته لاړ شي نو ښایي افغانستان ته له 350 هم لوړ هدف وټاکل شي، ځکه دوی سره وکټې شته. له پاتې 15 اورونو به دوی کوشش کوي چې ښه استفاده وکړي. نو دوی همدا اوس اټیکینګ بیټنګ کوي، تیزه توپهنه شروع کړې ده او وروستي اورونه هم د پاور پلی وي نو لس اورونه. نو هغه نه به هم دوی کوشش کوي چې نهایي استفاده وکړي او هدف افغانستان ته لوړ وټاکي. نو که وکټې دلته یو دوه لاړې شي نو ښایي د منډو په اوسط باندې بیا یو څه ناڅه تاثیر وکړي. نو اوس مهال نو 6.14 د منډو اوسط دی، یعنې په هر اور کې له شپږو ډېرې منډې جوړې شوې چې په دې لحاظ کې پورته لاړ شو نو 300 هدف کېږي. خو بیا هم انګلینډ ښایي تر 350 لوړ هدف وټاکي افغانستان ته.
ډېر زیاته مننه واصل وصال صاحب، تاسو له مانچستر څخه موږ سره پر لیکه یاست چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې مو د افغانستان او انګلستان تر منځ د رواني لوبې په اړه معلومات راسره شریک کړل. افغانستان اوس مهال بیټنګ کوي، لومړی اننګز روان دی، 228 منډې د دوو لوبغاړو په سوځېدلو سره انګلینډ جوړې کړې دي. د افغانستان اوسط د منډو اوسط منډه 6.14 ته رسېدلې ده. دولت زدران او راشد خان اوس مهال بیټنګ باولینګ کوي. اوس مهال د پښتو خپرونې نیمایي ته رسېدلې یو 4:30 بجې دي. فرشته جلازی د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په غزنی کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د رسنیو مسؤولی البته د غزنی د ولایت لپاره نیولی دی. د غزنی د والي ویان نن د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې تا وکړی عبدالجلیل نومېده او د غزنی په اسفندی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول سو. د غزنی د والي ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې له دغه وګړي سره درې کمپیوټرونه هم نیول سوي دي او ځینې نور وسایل هم نیولي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او انګلستان د کرکټ لوبډلې هم دا غړي په مانچستر کې مسابقه لري. د دې مسابقې د سیل لپاره مخکې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم مانچستر تللی وو. تاسو که غواړئ چې د دې مسابقې پر پایلو خبر سي د ازادي راډیو ویب پاڼه تعقیبوي. او د مصر د مخکنی جمهور رئیس محمد مرسي مړی نن په قاهره کې د نصر سیټي په نوم په یوه سیمه کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه د جنازې په لمانځه کې د کورنۍ یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. د هغه زوی ادعا کړې ده چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ورنه کړه چې د محمد مرسي مړی د هغوی د په پلرنۍ هدیره کې په شرقیه کې خاورو ته وسپاري.